د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا درته زه بشیر ګواخ ستړی مشه وایم. د لسو بجو څخه تر یوولسو بجو په دې خپرونه کې به د خیبر پختونخوا د حکومت او مرکزی حکومت ترمنځ د بجلی په سر د مسلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف برتانیا ته تګ او په اسلام آباد کې د لادرک خلکو لپاره د هغوی د کورنۍ او د احتجاج په اړه وري همدار سازبتان دی هلی خبرونه هم درته په اخر کې نشر کوو. خول به مونږ ارشاد درته خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت ګیله کوي چې بجلی د صوبه پیدا کوي خو بیا هم په دوی په ګرانه بیه خرڅیږي. نن به په افغانستان کې د تیرو انتخاباتو په اړه د شکایتونو تحقیقات شروع کیږي او د عراق نه په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس په دغه هیواد کې نن په اول وار پارلماني انتخابات کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بجلی زیاته برخه د صوبه پیدا کوي خو مرکزی حکومت بیا هم دغه بجلی واپس په دوی په ګرانو نرخونو خرڅوي. صوبایي وزیر اعلی پرویز خټک پرون وخت پیښور کې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل د بجلی په معاملې کې دوی د مرکزی حکومت سره ستونزې لري چې د حل کولو لپاره یې صوبایي حکومت عدالت ته د تللو اراده کړې ده. نوموړي زیاته کړه
چې کوم بجلی مونږه پیدا کړی دا هغه وفاق ته ځي او وفاق یې مونږ باندې ګرانه خرڅوي. هغه چې فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دي هغه یو پرائیویټ خلکو کیس کړو هغه کیس په سپریم کورٹ کې هغه سٹے ختم شو. اوس مونږه ما ایڈوکیټ جنرل ته ویلي دي او تفصیلی فیصله دوه ورځې مخکې راغلی دا کیس تیاری ان شاء الله ډیر ژر به عدالت ته کیس مونږ یو.
پرویز خټک مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د دوی حکومت په صوبه کې د بجلی د بحران ختمولو لپاره د یوې غیر سرکاري مرستندوی ادارې په همکارۍ د وړو بجلیګرونو جوړولو منصوبه لري او دا راز د ګیس نه د بجلی پیدا کولو لپاره هم کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وايي حکومت د اصول لپاره وسلوالو سره په روغ نیت خبرې کوي او هیله مند دی چې د عمل به ګټور وي. دا سرګندونی نوموړي د خپل درې ورځني سفر پر وخت پرون برتانیا ته درسیدلو پر مهال کړي. په دغه موقع نواز شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن راولي.
دی وایي دا یو ښه پروسه ده چې موږ په خنیت او پراخ زړه پیل کړی ده. که چیرې په پاکستان کې د مذاکراتو له لارې امن راتلی شي نو زما په خیال دا ډیره ښه خبره ده او زه یقین لرم چې دا پروسه به ښې پایلې ولري.
د یادونه وړ ده چې پاکستان کې وسلوالو طالبانو په دې ورستیو کې د ډزبندۍ د ختمولو اعلان کړی خو ویلې دي چې مذاکرات به جاري ساتي. بلخوا د وسلوالو مذاکراتي کمیټې ویلې ډیر ژر به د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د وسلوالو طالبانو د شورا ترمنځ ملاقات وشي. اسلام آباد پارلیمان د ودانۍ مخې ته ډی چوک کې د بدرکشو خلکو د کورنۍ احتجاج نن هم دوام لري. دوی وایي چې په تشدد یا وهلو ټکولو باندې یې څوک لار نشي نیولې. د بدرکشو خلکو لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې ډیفنس فور هیومن رائټس کمیشن مشر امینه مسعود جنجوا مشال ریډیو سره خبرو کې وویل دوی به همدلته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د برتانیا نه د راستنېدلو پورې ناسوي ځکه چې د دوی په نه کاله جدوجهد کې په لومړي وار په ماشومانو او خزو تشدد شوه دي. نو موري ویل چې دوی حکومت ته دی میاشتې وخت ورکوي چې ورکلې شوی خلک معلوم او خلاص کړي. ګني دوی به تر د مرګ پورې د لوګې په هړتال لاس پورې کړي. د بخری نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستان کې خبريالان د فشار لاندې دي. نن په خپل یو ریپورت کې د یادې ادارې ویلي په دغه هیواد کې خبريالان د سیاسي ګوندونو په شمول د وسلوارو ډلو لکه طالبان او استخباراتي ادارو له اړخه په مستقل ډول د تشدد د خطر سره مخ دي. د ریپورت کې دا هم ویل شوی چې پاکستانی چارواکي پر رسنیو بریدونو کمولو او یا په دې بریدونو کې د ککړو خلکو خلاف کاروایی کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دي. دا ریپورت په داسې حال کې مخ ته راغلی چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI او مطبوعاتي ادارې جنگ گروپ ترمنځ د دغه ادارې په سینیر خبريال حامد میر د حمله په سر کړکېش روان دي. په ISI باندې تور لګیدل چې په حامد میر تر سره شوې قاتلانه حمله کې لاس لري خو ISI دا تور ردوي. تاسو د مشال ریډیو خبر ناوړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د ټاکل شوې نیټې پورې یو سل او یویس شکایتونه ترلاسه کړي دي. د یاد کمیشن ویان نادر محسنی پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل د دې شکایتونو تحقیقات به سبا ته یعنی نن د چهارشنبه په ورځ د امیدوارانو د استادو د کورنۍ او نړیوالو سارونکو او د رسنیو په موجودګۍ کې شروع شي. نوموړي زیاته کړه
در رابطه با ازی شکایات اینا کاتگوری بندی شد.
دوبل د دې شکایتونه پاړه باید وویل شي چې دا شکایتونه کاتگوری شوی او هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو په قسمی نتایجو کې نه دي شامل کړي. دا په اتو مواردو کې دي.
د یادونه ول دا چې د روانې میاشتې په 15 نیټه افغانستان کې د شوراګانو ولسمشرۍ عام انتخابات ترسره شوي دي چې پکې خواو 6% خلکو خپلې رایې اچولې دي. نن په عراق کې پارلماني انتخابات کیږي چې پکې د 208 سیاسي ګوندونو 9000 امیدواران برخه اخلي. دا انتخابات چې پکې 600,000 خلک د 328 پارلماني نشستونو لپاره د وټونو اچولو اهلیت لري. د دې هیواد نه په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو د وټلو نه پاس اولنۍ عام انتخابات دي. زیاتره ویل کیږي چې د وزیر اعظم نور المالکي اتحاد به په دې انتخاباتو کې تر ټولو ډیر سیټونه وګټي او دا راز امکان لري چې په نتیجه کې به یې نوموړی په دریم وار د 4 کلن دورې لپاره وزیر اعظم منتخب شي. عراق کې د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې دا هیواد د بدترین تشدد سره مخ دی. او بل خبر دا چې د یوکرین د مشرقي برخې په لوهانسک ښار کې په زرګونو روس پلو مظاهرینو یو شمېر سرکاري ودانۍ نیولې چې په کې سیمه ییز انتظامی دفتر، د سرکاري وکیل دفتر، د پولیسو مرکزی تاڼه او د مقامی ټلویزیون یو مرکز شامل دي. مظاهرینو پرون اول سیمه ییز انتظامی دفتر ونیو او بیا په سلګونو کسان د سرکاري دفتر وکیل دفتر ته ورغلل او دای هم په قبضه کې واخیسته. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه درته منور شاه وویل. اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ به د دې رپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د خپل صوبې بجلی پر مرکزی حکومت په ګران قیمت خرڅوي چې له دې وجبه عدالت ته ځي.
اوس مونږه ما ایډوکیټ جنرال ته ویلي دي کیس تیاری ان شاء الله ډیر ژر به عدالت ته کیس مونږ یو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف برتانیې ته په سفر دی. هغه هلته پر رسیدو د دواړو ملکونو اړیکې مهمه وبلل.
اچھی باتیں ہوں گی اور برٹن ہمارا دوست ہے اور اس دوستی کو یقیناً مضبوط ہونا چاہیے.
پیخور کے دا بشری حقوق کارکون کے خوشحال دی چی معلومات دا دا لاس رسی قانون با حکومت لخ کار کولو باندې مجبور کی.
دا گورنمنٹ چی داری دی دا عوام پیسوں باندې چلی وہ سا وقت لاڑو کا نا چیر بالکل تیاری اور سرکاری کسان اخبل خوخ سرکار کی عوام دی جواب دی عوام تو
تان دے ہلی خبرونه هم درته لرو مخ سره اوسه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې مرکزی حکومت پر دوی خپل پیدا کړی بجلی په ګرانه بیه خرڅی. وزیر اعلی پرویز خټک پرون مشال ریډیو سره خبرو کول چې لو هم دغه وجه بعد خیبر پختونخوا حکومت عدالت ته ځي او په مرکزی حکومت به کیس کوي. یاد دی چې مرکزی حکومت تیر هفته د خیبر پختونخوا د بجلی بیې زیاتې کړې او د دې وجه دی صوبه کې د بجلی غلا ښودلې ده. غلام غوث نور تفصیل درته وایي.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې تیر مازیګر د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په صوبه کې د بجلی د کمی په ستونزه د قابو موندلو لپاره د صوبایي حکومت او غیر سرکاري ادارې اس ار اس پی په شریکه همکارۍ په ملکن او هزاره ډیویژن کې به 350 وړې بجلیګری جوړوي.
دا تقریبا 4 ارب روپیه باندې به اس ار اس پی په ترو صوبایي حکومت به فنډینګ کوي او دا به ملکن ریجن کې او هزاره ریجن کې دا تقریبا 350 واړه بجلی پن بجلی گھر دی او دا به کمیونٹی ته حکومت به پیسې ولګي کمیونٹی ته به حواله کی او دا تقریبا په نیم قیمت به ته بجلی ملاویږي او په دې کې 24 گھنٹے به ته بجلی موي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کې ارزانه بجلی پیدا کیږي خو وفاقي حکومت یې په دوی باندې ګرانه خرڅوي او بل تازه ستونزه دا راولاړه شوې ده چې سپریم کورټ د پیښور های کورټ هغه سټی منسوخ کړی دی د کوم تر مخه چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی په بیلونو د تیلو اضافي خرچه کل ادم ګرځول شوې و. خو وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې حکومت په دغه لړ کې نوې کیس تیار کړی دی
چې کوم بجلی مونږه پیدا کړی دا هغه وفاق ته ځي او وفاق مونږ باندې ګرانه خرڅوي. هغه چې فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دی هغه پرائیویټ خلکو کیس کړی شو هغه کیس په سپریم کورٹ کې هغه سٹے ختم شو اوس مونږه ما ایڈوکیٹ جنرل تویلی دی او تفصیلی فیصله دور از مخ راغلی دا کیس تیاری ان شاء الله ډیر زر به عدالت ته کیس مونږ اوس
لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د صنعتونو او کارخانو چلولو لپاره د ګیس نه د بجلی جوړولو منصوبې هم تیاری کړې دي.
مسله دا ده چې موږ صوبه چې کوم دا فیزیبل نه ده انډستری لپاره کله پورې چې موږ کارخانه دا تسمرات نه ورکړي دې سلسله کې موږ چې کوم فالتو ګیس دی هغه نه موږ بجلی جوړون غواړو او دې صوبه کې شپږو ځایونو کې انډستری اسټیټ جوړون غواړو تاکہ مونگا ارزانہ بجلی خلق تو ورکو اور دا سہولت چھ رہی تو ملاو چھ ما یقین دے چھ کال کے دن دن پدی صبح کے پزرگن و کارخانے رات لے شی او
پہاتار انڈسٹریل اسٹیٹ کی ستا سو دا سٹیل مل لگول ہم یو منصوبہ جوڑا کر لو
جدا جی سٹیل مل جوڑون دا سرکار نے جوڑے دا پرائیویٹ یو ادارہ دا غیر تے سٹیل مل جوڑون غاڑی مونگا غیر تزم کے لگے ہوئی چھ تزم کو ورکو او سمرا سہولت چھ مونگا ملاو دے شی ورکو ورتا
تیر ماجیگر پ وزیر اعلی ہاؤس پہ خبر کې د پیښور پریس کلب او خیبر یونین د نوي کابینه د سوګن پورته کولو د دستوري پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور د خبريالانو د رهایش لپاره د میډیا سیټي اعلان هم وکړو او د صوبایي حکومت په نورو پرمختیاي منصوبو هم بحث وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پا پا کم یولس بجی
حجرا
پا یوا نیمه بجا
ستونزه او سرکار
پا پا باندی دو بجی
دا کرخ پغالا
پا دو نیمه بجی
دا نڑای رنگونا
پا دری نیمه بجی
شال او شملا
پا پا کم سلور بجی
دا مشال تر رنا لانده
پا سلور نیمه بجی
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشر کوو. کچرته زموږ د دې خبرونه یا نور خبرونه په اړه باندې کوم نظر لري نو موږ سره شریک کړئ. د شریکولو لپاره تاسو کولی شئ د ټوئیټر د لارې موږ سره رابطه وکړئ یا د فیسبوک د لارې تاسو راشئ او موږ سره خپل تبصره راته پرېږدئ، خپل نظر راته پرېږدئ. دراز په ژوندیو خبرونو کې تاسو د ټلیفون د لارې هم موږ سره راتللی شئ او موږ ته خپله خبره کولی شئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون برتانیې ته لاړ. هغه د خپل دغه سفر په مهال خبریالانو سره خبرو کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی ډیر ښه کوششونه شروع کړي او هیله یې وښوده چې دا خبرې به کامیاب شي. نوموړي برتانیې سره په تعلقاتو هم زور راوړ او ویل چې غواړي د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې لا نورې پسې پراخې شي. د زبیولا شفق رپورټ په دې اړه وو.
نو شریف وایي حکومت یې له وسلوالو او طالبانو سره په ښه نیت مذاکرات پیل کړي او تمه لري چې ښې نتیجې به ولري. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د برېټانیا په درې ورځني سفر د هیواد ته د رسېدو پر مهال له ځینو رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف وویل چې حکومت یې غواړي له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو له لارې ټولې ستونزې هوارې کړي. دی وایي دا یوه ښه پروسه ده چې موږ په ښه نیت او پراخ زړه پیل کړې ده. که چیرې په پاکستان کې د مذاکراتو له لارې امن راتلی شي نو زما په خیال دا ډېره ښه خبره ده او زه یقین لرم چې دا پروسه به ښې پایلې ولري. نو شریف د تیر 2013 میلادي کال په مای کې د حکومت د واګو د ترلاسه کولو وروسته د همدې کال په سپتمبر کې له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او یا هم د هغوی پر ضد د عملیاتو د پریکړې لپاره د دې هیواد د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس راوباله او له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو پریکړه وکړه. نو شریف همداراز وویل چې په نړۍ کې ډېری هیوادونو خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې هوارې کړې دي او موږ هم غواړو چې د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې رامنځته شوی انتشار له منځه یوسو. پاکستان صدر اعظم دروان کال د جنوري په 9 نیټه د هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال د وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرو اترو پیلولو اعلان وکړ او د همدې موخې لپاره یو کمیټه هم وټاکله. د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د هیواد د حکومت ترمنځ دا مهال د سولې د خبرو اترو دویم پړاو روان دی. د دې خبرو اترو لومړی پړاو هغه مهال ځنډید چې پاکستانی طالبانو په کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر په ځانمرګي برید کې 13 پولیسو وژل او همداراز یې هغه 3 پاکستانی سرتیري هم وژل چې په 2013 میلادي کال کې د مومند جنسي یو امنیتی پوستې څخه تختولی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو د مذاکراتو په پیل کې له حکومت سره موقتی اور بند اعلان کړ او تر 30 ورځو وروسته د اپریل په 14 نیټه پای ته ورسو، خو د دې ترڅنګ دوی د سولې د خبرو اترو د جاري ساتلو اعلان هم وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. د ډان ورځپاڼې یو مخالی غټ کې دراورو ډان ورځپاڼې لیکي چې پولیس چې د پاکستاني ریاست مخ ګڼل کیږي حکومت رټ عملی کولو کې مرسته کوي. وسلوالو پر هغوی بریدونه زیات کړي دي او بلخوا وسلوال په سیاسي کارکنانو باندې هم بریدونه کوي او سیاست او جمهوریت ودې ته نه پرېږدي. اسرائیل مومند د غټ کې درته وایي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د لیکوال خادم حسین یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلی دی په تیر یو کال کې شوو پرمختګونو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راغلې چې ښکاري داسې په پاکستان کې وسلوالو د ریاست بیانیه په دوو مختلفو کچو باندې یرغمال کړې ده. لومبه دا چې تحریک طالبان پاکستان د ولسی انتظامی تر واک لاندې د پولیس ځواک او امنیتي ادارو د غیر فعال کولو په وسیله په یو کچا د ریاست بیانیا یرغمال کړي. د جنوب ایشیا د ترګری څېړنیز ادارې لمخې په کال 2013 کې یوازې په خبر پښتونخوا کې 906 کسان د ترګری په پیښو کې وجل شوي دي. په وجل شوو کې 603 ولسی وګړي او 102 امنیتي سرتیری دي. همدارز یوازې په 13 اونۍ کې پر پولیسو شاوخوا 3 بریدونه رپورټ شوي دي. پولیس چې د ریاست مخ ګڼل کیږي حکومتي رټ عملی کوي. همدارز په پاکستان کې د پولیس نظام له کمزوري کېدو سره ریاست هم کمزوره کیږي. په دې هیواد کې د نوو وفاقي او صوبایي حکومتونو لراتلو ورستو پر پولیسو حمله زیاتې شوې دي. همدغه د وسلوالو موثره چال دی چې غواړي د ریاست بیانیه یرغمال کړي. دویمه خبره دا ده چې په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې له تیر کال راهیسې سیاسي کارکنان په نخښه کیږي. همدارنګه تش په نامه د جنگبندۍ باوجود د پیښور په شاوخوا کې په سیاسي کارکنانو بریدونه روان دي. سیاسي کارکنان د ریاست د عمراني معاهدې نمائندګي کوي ځکه چې سیاستوالان په سیاسي پروسه کې د آبادۍ د بیلابیلو برخو استازیتوب کوي. د ریاست د عمراني معاهدې د نظریتي بیانیې یرغمل کېدل په دویمه کچا داسې روان دي چې په خبریال حمید میر تر برید وروستو چې د ترګي طالبان پاکستان ویاند خبری اجنسونو ته کوم بیان جاری کړی وو په هغه کې څلور خبرې وي. لومړی خبره دا وه چې قام دې پر دې خبردار اوسي چې د پاکستان د تقسیمولو سازش روان دي. دویمه خبره دا وه چې د پاکستان مقصد د حقیقي شریعت نفاذ دي. د مقالکون کې په خبره د حقیقي شریعت نه د طالبانو مقصد سنی دیوبندی ریاست دی. نو ردی مطلب دا شو چې د سلفی یا دیوبندی مسلک پرته به هیڅ چاته په پاکستان کې د ژوند کولو اجازه نه وي. د طالبانو د ویان لخوا په جاری شوی بیان کې دا خبره هم شوې چې د پښتنو سندیانو او بلوڅو حقونه غصب کیږي. د مقالکون کې په خبره طالبان هڅه کوي چې پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه لمنځه یوسي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په اسلام آباد کې د پارلیمنت مخې ته د هغه لادرکه کسانو کورنۍ راجمع شوې دي چې د دوی په وینا له ډېر وخت یې خپل خپلوان ورک دي خو امنیتي ادارې ورته دا نه وي چې دا خلک چیرته دي. تېره ورځ پولیسو پر دغه خلکو باندې تشدد هم کړو. لږ مخکې ما سراج ظهیر سره چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی له هغه معلومات وغوښته او هغه راته داسې تفصیل وایي.
اسلام آباد د پارلیمان د ودانۍ مخې ته دی چوک چې وته وایي دغلته دغه احتجاج کوونکي نن هم ناستي. نن یې درېیم ورځ ده. په دې اله چې کله زما د دوی د مشر سره او د دغې خلکو سره خبرې وشولې نو دوی زما سره په خبرو کې دا وویل چې دوی به دا احتجاج چې کوم دی دا به د وزیر اعظم نواز شریف د برطانیې نه د واپسې پورې جاری ساتي او دغه شانتې دوی ول په دې موقع باندې د یو میاشت وخت هم حکومت ته ورکړو چې کوم دغلته رکل شوي خلک دی چې هغه دی په یو میاشت کې بازیابه کړی شي. که هغه بازیابه نه کړل شول نو دوی به بیا په دې مجبور شي چې ځان وسوځي او تر د مرګ پورې د لوږې هلتال شروع کړي. په دې موقع باندې چې زما د کومو خلکو سره خبرې وشوې نو په هغې کې خو د دې لادرکه خلکو لپاره د یوې ادارې مشر امنه مسعود جنجو او هغې هم ویل چې مونږ باندې تشدد شوی دی. زه به دا تشدد چې کم په ما باندې شوی زه خو به هغه معاف کړم، خو کوم چې په دې خلکو باندې شوی دی نو هغه هېڅ چېرې نه معاف کوم، ځکه چې دا خواران غریبان د اسلام آباد نه، د یو ځای د پېښور نه، د سوات نه، د مختلفو ځایونو راغلي دي او دلته د ماشومانو سره دي او د خپل کم چې د کورنو خلک یې خاوندان یا بچي ورک شوي د هغوی د بازی آبایی دا پارا دوی دا احتجاج که حکومت تا پا دوی بانی دا دیر ظلم شوه دی. دا خشانتی چکل زما دا دای خلکو سر خبری و شوری دوی ما تو ویل چا پکیوی چه زما بچی دی، چا ویل چه زما خاون دی، چا ویل چه زما رور دی، تر د شپږو شپږو کالونه دوی لا درکه کړل شوي دي او تر اوسه پورې هېڅ پته نه لګي. ځینو پکې دا وویل چې زمونږ خو په یو جیل کې لکه مروت کې د خپلو خپلوانو سره ملاقات شوی دی خو د هغوی حالات ټیک نه دي. دوی وویل چې مونږ به د خپل احتجاج تر هغه جاري ساتو تر څو چې زمونږ دغه خپل خپلوان نه وي را خوشی کړی شوي، ځکه که په دوی باندې تور وي څه دغه وي نو باید چې دوی قانون ته وړاندې کړی شي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي ماینارټي انټرنیشنل ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کیږي او ژوند یې په خطر کې دی. په رپورټ کې راغلي چې پاکستان په دنیا کې د اقلیتونو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې په اووم نمبر دی. رابعه اکرم خان پی رپورٹ لري.
اقلیتونو تحفظ لپاره کارکوونکي د برتانیې یو ادارې ماینورټی ګروپ انټرنیشنل خپل یو کلنی رپورت کې ویلي دي چې پاکستان په هغه ملکونو کې په اووم نمبر دی چرته چې اقلیتونه په نخښه کیږي. ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال پیپل انډر تھریټ په نوم رپورت خپروي چې په کې هغه ملکونو درجه بندي شوی وي چرته چې اقلیتونه په لویه پیمانه وژل کیږي. په دې رپورت کې ویلي شوی دي جنوبي سودان، شام، سومالیا او وسی جمهوریه افریقا په شمول پاکستان کې په فرقایز او مذهب په نوم وژنو کې اضافه شوې ده. رپورټ زیاتوي د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه په وسلوالو ده او همدې له وجې پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته ورپېښو خطرونه توجه لري شوې ده. ماینورټی ګروپ انټرنیشنل کلنی رپورټ په حقله د بشري حقوقو کارپوه فرزانه باری وایي ځینې قانونونه هم د اقلیتونو خلاف استعمالیږي. دا وایي که وګوره نو د قانون حکمرانی نشته، د حکومت عملداري هم کمزوري کیږي او دې له وجې هم زموږ حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. دې نه علاوه سماجي رویو کې برداشت خدمیږي نو زموږ حکومت د دې په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. هم په دې لړ کې د اسلامي علومو ماهر پروفیسر قبلا ایاز وای
دا د اقلیت او د اکثریت خبرې خورستو راغلې دي، خو اسلام هغه خلک چې څوک په عقیده کې ورسره شریک نه وي د هغوی هم مکمل احترام کوي او هغوی ته ډېر غټ حقوق ورکوي. که چېرته مونږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طرز عمل وګورو او د صحابه کرام د خلافت راشده دوی ته مکمل حقوق ورکړي دي چې دوی خپل عبادت کولی شي، دوی خپل عبادت خانه ساتلی شي.
د ذکر ده په دې رپورت کې سومالیا او سودان پرله پسې په وړومبي او دویم نمبر دی چرته چې د اقلیتونو نسل کشي یا هغه په لوی پیمانه وژل کیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو پیښور کې د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو د ترلاسه کولو د حق کمیشن د تنظیم لاندې د عامه اړیکو د افسرانو یو لسته د معلوماتو ورکولو د افسرانو یو ورځنی تربیتی ورکشاپ وشو. په دې ورکشاپ کې په دې سیمینار کې ونډه اخیستونکو وویل چې دغه قانون یا دغه کچرته د معلوماتو د حاصلولو د قانون په عملی توګه باندې رایت شي نو دا به د ډیرو خلکو مشکلات حل کړي او حکومت به دې ته مجبور کړي چې خلکو ته حساب ورکړي. زلاند یوسف زای رپورت لري.
د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د حق کمیشن د تنظیم لاندې پیښور کې شوې یو ورځنی تربیت کې د خیبر پختونخوا سرکاري ادارو پبلک انفارمیشن افیسرز یا اولستا د معلوماتو ورکولو افسرانو ګډون کړو. د رائټ ټو انفارمیشن چیف کمیشنر صاحبزاده محمد خالد د دې غونډې د مقصد په اړه مشال رډیو ته وویل
د دې ټریننګ دا مقصد و چې زموږ د پی آی اوز بیکاز ا لینچ پین دی ام اوګه دی هغه نمبر سره چورلی مهور دی نو چې هغه خبر کو چې ستا خانه نو ډیوټي سره او څنګه به انجام ورکړي. هر دفتر کې نامینیټ شوی دي او که نه نامینیټ شوی نو دا دفتر مشر پی ایو دی.
د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو د حق یو بل کمشنر عبدالمتین وینا وه چې د رائټ ټو انفارمیشن قانون د لاندې د پاکستان هر اوسیدونکي کولی شي چې د خیبر پختونخوا هر ادارې څخه هر قسم معلومات او فایل واخلي، او کچر یو اداره د معلوماتو ورکولو څخه انکار وکړي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي.
هغه به انفارمیشن کمیشن ته د کمپلین په شکل کې راځي او بیا به تینا مونږ هغه معلومات هغه سړي نه الو، هغه سرکاري افسر نه الو، او که هغه زمونږ خبره ونه مني لکه مونږ هغه ته ووایو چې ته معلومات ورکوه او ورنکي، د هغه لپاره قانون دوه کاله قید او 50,000 روپۍ جرم کوي.
د پاکستان ټوبیکو بورډ چیرمین او د انفارمیشن پخوانی سیکرټري عظمت حنیف او اگزی مشال رډیو ته وویل چې دې قانون سره به په رشوت اخستنې او بد انتظامۍ کې تر ډېر حد کمی راشي.
نور خو خبرې پرېږده، عدالتونه یو عام سړی مانه تپوس کې لګیا دی او دا قانوني طور باندې رائټ ټو انفارمیشن ایکټ یو عام سړي ته حق ورکو چې ته تپوس کولی شي، ځکه چې دا یو آئینی پروویژن دی، ځکه دا گورنمنٹ چې داری دي دا عوام پیسو باندې شي، دا ټیکس پیئرز منی، نو هغه دا حق دی. نو اوس هغه وخت لاړو کنه چې رم الدد بالکل تیاری او سرکاري کسان خپل خوخه سره کار کوي، نو اوس به عوام ته دی به جواب دی. عوام ته
یاد دی وی چې د تیر کال په اخریو کې د خیبر پختونخوا موجوده صوبایي اسمبلی پاکستان کې په لومړي ځل رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو د حق په نوم قانون پاس کړو چې مقصد یې د ولس هر کس ته د سرکاري ادارو فایلونو ته د لاسرسي او د احتساب حق ورکول دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجره
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اور دن خدا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشر کیږي. نیوزویک مجله لیکي چې د پاکستان امنیتي دورو په زینو پوزي چاڼو کې د جیو نشریات له هغه وروسته بند کړل چې کله د دغه ادارې په یو خبريال حامد میر حمله وشو. دغه حمله تور د پاکستان په جاسوسي ادارې ISI ولګید. د حمید میر کورنۍ ویل دي چې پر هغه برید ځکه شوی چې نوموړي د بلوچستان له درک خلکو او تر هغه پاړه په خپل پروګرام کې داسې بحثونه کړي وو چې د ISI خوښ نه وو. د دې مقالې غټي کې فرخندا اسد درته وایي.
نیوز ویک کې اجازه هدر لکی په داسې وخت کې چې د پوز او د پاکستان د حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو، په اخر کې حکومت فیصله وکړه چې د پوز د مخالفت په شا شي. د اپریل په 19 نیټه د یو شخصي ټلویزیون جیو په خبریال حامد میر په وسوال برید کې هغه ژوبل شو. د دغه پیښې وروسته جیو ټلویزیون په خپلو ابتدایي رپورټونو کې د حامد میر د ځینو پخوانیو لیکنو او د هغه د کورنۍ لخوا په بیا بیا دا ذکر وکړ چې په هغه حمله ISI کړی ده، او دا شان دغه ادارې مشر یې هم نیخ په نیغه په ګوته کړ. دغه تورونو وروسته لومړی پوز خاموشه وو، وروسته په دغه اداره فشار راوړو چې باید په پوز او ISI نیوکه ونه کړل شي، او دا شان دا کیسه اوس پر مخ روانه ده. اجازه دروایي پوز جیو ټی وی ته د دریو لارو نه سخت وخت ورک. لومړی خو یې د نورو خبری ادارو سره مرستې زیاتې کړې او دغه لارو یې په جیو سخت نیوکه وکړې. دویم یې فیسبوک او ټویټر د جیو او جنگ ګروپ خلاف استعمال کړ او د پوز په حق کې خبرې پیل کړې. او دریم یې د دفاع وزارت ته یو درخواست ولیږو چې د دغه هیواد د میډیا د نظم ادارې پیمرات وایي د جیو ټلویزیون خپرونې بندې کړي او لایسنس یې ختم کړي، چې وروسته د دفاع وزارت پیمراته د جیو د لایسنس د ختمولو یو نوټس هم ولیږلو. اجازه هدر لیکي د دفاع وزارت کار خو ختم شو، ولې په ټویټر او فیسبوک اوس هم د جیو خلاف خبرې روانې دي او د دغه کار لپاره جعلي اکاونټس هم جوړ شوي دي. د دې ټول هر څه مطلب دا خودل دي چې جیو ته دا هر څه د پاکستان مخالفو بهرني قوتونو ویلي، او دا چې جیو د هغوی له اړخه داسې کار کوي چې د ملک امنیتي ادارې بدنامه کړي، نو په ټویټر او فیسبوک جعلی پاڼې او اکاونټس جوړ شوی دي. نیوز ویک لیکي په ځینو پوځي چاڼو کې د جیو خپرونې هم بند کړل شوی دي، او کېدای شي په ځینو ځایونو کې پوځیانو ته دا هم ویل شوی وي چې دغه چینل باید ونه ګوري، ځکه چې د پوز خلاف خبرې خپرې کړي. بلخوا پیمرا ته د لیږل شوي نوټس اورېدنه بعد مئی په 6 نیټه کیږي، او له دغې وروسته به دا فیصله کیږي چې د جیو خلاف باید څه ګام پورته کړل شي. نیوز ویک لیکي په دې دوران هم پیمرا ته وویل شو چې باید د جیو خپرونې د هوا په سپو لاړې نشي، خو پیمرا په موجوده صورتحال کې لا داسې نشي کولی تر څو چې د دغه نوټس په اړه څه فیصله نوي شوي.
فرخنده اسد موارد اوریدونکو لسنیمې بجې دي له منورشاد خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د بجلی پسر مرکزی حکومت سره د روان کړکیچ په لړ کې به عدالت ته ځي. د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل دوی د بجلی د بحران د مخنیوي لپاره په صوبه کې د مرستندویه ادارو په ملاتړ د وړو بجلیګرونو جوړولو منصوبه هم لري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای حکومت د سولې لپاره وسلوالو سره په روغ نیت خبرې کوي او هیله مند دی چې دا عمل به ګټور وي. دا څرګندونې نوموړي د خپل درې ورځني سفر په وخت پرون برتانیا ته د رسیدلو په وخت کړي. په دغه موقع نواز شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن راوړي. اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته چوک کې د بدرکشو خلکو د کورنیو احتجاج نن هم دوام لري. دوی وایي چې په تشدد یې څوک لار نشي نیولې. دا احتجاج کوونکي حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکوي چې ورکړی شوي خلک معلوم او خلاص کړی شي، ګنې دوی به تر مرګه پورې د لوږې په حالت لاس پورې کړي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستان کې خبریالان د فشار لاندې دي. یاده اداره په خپل یو ریپورت کې وای په دې هیواد کې خبریالان د سیاسي ګوندونو په شمول د وسلوالو ډلو لکه طالبان او استخباراتي ادارو لاړه په مستقل ډول د تشدد سره مخ دي. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیشن وای د ټاکل شوې نیټې پورې یو سل او یو شکایتونه ترلاسه کړي دي. د یاد کمیشن ویان نادر محسنی ویلي د دې شکایتونو تحقیقات بنن، یعنی د چهارشنبه په ورځ د امیدوارانو د استادو د کورنۍ او نړیوالو سارونکو د رسنیو په موجودګۍ کې شروع شي. نن په عراق کې پارلماني انتخابات کیږي چې پکې د 200 سیاسي ګوندونو 9000 امیدواران برخه اخلي. د هواد کې 600000 خلک رای ورکولو اهلیت لري چې د 328 پارلماني نشټونو لپاره به وټونه چوي. او د یوکرين د مشرقي برخه په لوهانسک خار کې په زرګونو روسپلو مظاهرینو یو شمېر سرکاري ودانې نیولې چې پکې سیمایز انتظامی دفتر، د سرکاري وکیل دفتر او د پولیسو مرکزی تاڼه او د مقامی ټلویزیون یو مرکز شامل دي.
له منور شمو د خبرونو لنډیز وارد اوریدونکو زبا رابیا کرم خان ته غوښ شو چې له اسلام آباد د جنگ او اکسپریس او رسپانو د ادارې غټ کې را لګل.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د تیر پیر په ورځ کمی سلامتیا په اړه د سیول او عسکري مشورولې یو غونډه وشوه. ادارې وایي په دې اجلاس کې طالبانو سره مذاکراتو په اړه په کمی حکمت عملی چې اتفاق وشو، نو دغه مطابق فیصله وشوه چې خبرې اترې نتیجه خیز جوړول لپاره د دې ایجنډا مختصر او واضح کېدل ضروری ده. ادارې زیاتوي حکومت او طالبانو مذاکرات تر اوسه پورې د یو بل تحفظات لري کولو پورې محدود وو. د دواړو ډلو غړو میډیا ته چې تر اوسه پوری سوول نو داغینه دا واضح نه شو چې طالبانو ایجنډا صدا او اغي په کم شرطونو امن لپاره تیاری دی شي. ادارې مخکلي کې په دې ورسو کې ځینې بمی چاودنې هم شوې چې داغینه اعتماد سازي عمل ته نقصان رسیدلې دي او ولس کې د دې د تاثیر موجود دي چې مذاکرات کوشش کامیاب نه دي. ادارې وایي دا تاثیر لري کول لپاره ضروری ده چې په واضح ایجنډا خبرې اترې مخ په وړاندې بوتل شي. ادارې لیکي د حکومتي نمائندو دا موقف بالکل صحیح دي چې طالبانو سره روانه کی په مکمل ایجنډا خبره پکار ده. ادارې اخیره کلی کې هله پکار ده چې د مقصد لپاره بېمانی بیانبازی نه ډډو کړی شي او خبرداوی چې دواړه ډلې خپل ټول توجه د امن په حاصل ورکړي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې پارلمان مخې ته لادرک خلکو خپل خپلوانو باندې د پولیس تشدد یو نامناسب عمل وو. ادارې وایي جمهوریت معاشرو کې حکومتي او ریاستي ادارو خلاف ولسی احتجاجونه کیږي. برتانیا او امریکا کې هم ولس خپل وختونو له احتجاج کوي. خود تیر پیر پورس سیکیورټی حکام او مقامی پولیسو پرم نه مظاهره کوونکو باندې کم تشدد وکړو نو دا غي س جواز نه جوړېدو. ادارې سیاتوی دا یو ډیر د افسوس وړ پیښه وه. دا مظاهره کوونکي د مخکې په شان دي زل هم پارلمان مخې ته ناسو. ادارې په وینا پرم نه مظاهره کول د هر چا جمهوریت او آئینی حق دی او دین څوک نشي منی کولی. ادارې اخیره کې وایي ک په ریډ زون کې جلسی او جلوسونو اجازه نشته، نو په دې لړ کې مظاهره کوونکو ته د مخکنه اطلاع ورکول پکار ده چې دا سپیخې مخې ته نه راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعاتو کې ډان ورځپاڼې او د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د مقالو غټ ټکي دراورو. ډان ورځپاڼې د حکومت لخوا د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو پر ضد د ګام نه اخیستو په اړه لیکل دي، او امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا ویل دي چې په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه شوي دي هغه په کار ده چې خوندي وساتل شي. عبدالحی کاکړ د دواړو مقالو غټې برخې درته وایي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د خپلې ادارې په سر کې دوه پوښتنې راپورته کوي. لومړی دا چې که د پاکستاني حکومت له لوري پر ترګرو او وسلوالو ډلو بندیزونه لګول باوري او مؤثره نتیجه نه ورکوي، نو آیا دا به شنه وي چې حکومت بیخي نور له دې عمل څخه لاس واخلي؟ دومره پوښتنه ورځپاڼه دا راپورته کوي چې که حکومت له تحریکې طالبان پاکستان سره په خبرو اترو بوختي، نو بیا د دې معنی دا سوه چې آیا نورې بیلې سوي وسلوالې ډلې په کار دی د ریاست له بندیزونو او قانوني منګولو څخه خلاص وي؟ ډالی کې د دوی یو رپورټ وایي چې په واک کې تر راتلو یو کال وروسته هم د نواز شریف حکومت تر اوسه پورې هیڅ یو وسلواله یا ترګره ډله ناقانونه نه ده ګرځولې. د ورځپاڼې په خبره کې د لایسي حکومت دا وضاحت وکړي چې له تحریک طالبان سره په خبرو بوخت دی، نو ځکه داسې یو ګام نه اخلي. خو د ډان په خبره که دغه وضاحت و هم منل سي خو بیا هم دا د اطمینان وړ نه دی. خو اداره وایي د حکومت ګام نه اخیستلو وجه د وسلوالو او ترګرو باندې د بندیز لګولو په طریقې کار کې پرته ده. د ورځپاڼې په خبره د دې کار ذمہ‌واره د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان دی چې خپل ټوله توانایي پر خبرو اترو خرڅ کړي، نو ځکه دای پر خپلو نورو ذمہ‌واریانو زیاته توجه نه ورکوي. د ډان په خبره له وسلوال طالبان سره د خبرو په دوران کې یو ډله چې ځان ته احرار الهند وایي مخې ته راغله، نو په کار ده حکومت اور باندې بندیز ولګوي. د ادارې په خبره د دې ګام به ګټه داوي چې دا به حکومت ته د خبرو اترو په محل ګټه ورسوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د کورنی چارو وزیر د خبرو په دوران کې پر طالبانو د برلاسي توب له ټولو موکو څخه په خپل خوشاله لاس اخستی دی. بلخوا د امریکا وال سټریټ جرنال په خپل مقاله کې د دې جاج اخلي چې څنګه په افغانستان کې سوی پرمختګ خوندي کېدلای شي. ورځپاڼه وایي له 2001 کال راهیسې افغانستان د ژوند په ډیرو برخو کې پرمختګ کړی دی. په دې هیواد کې د جوړ شوو سړکونو میلانه څه د پاسه 26,000 ده. د موبایل ټلیفون استعمالونکو شمیر 12.5 میلیونه دی. د سکولونو تعداد تر 14,000 زیات دی چې پکې شاوخوا 80,000 ماشومان زده کړې کوي. ورځپاڼه وایي د اپریل په 15مه د ولسمشری ټاکنو د افغانستان پر پرمختګ یو ډول د تصدیق مهر ولګولی. له دې وروسته ورځپاڼه لیکي د حیرانۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې کامیابه انتخاباتو وایټ هاوس د عسکرو شمیر کمولو ته هڅولی سي چې داسې وانګیري چې ګواکې افغانستان نورو مرستو ته ضرورت نه لري. ورځپاڼه وایي دا خبره تر اوسه سوي ټول پرمختګونه له خطر سره مخامخ وي او د افغانستان راتلونکی د عراق په شان کېدلای سي. د مقالې په وینا په خبرونو کې راغلي ریپورټونه وایي چې باراک اوباما په افغانستان کې د 15,000 عسکرو د ساتلو فیصله کړې ده، سربیره پر دې چې د نیټو قومندان جنرال جوی ډنفورد د 10,000 عسکرو خواست کړی دی. د ورځپاڼې په خبره که وکتل سي نو دغه 10,000 عسکر هم کم دي، ځکه حقیقت دا دی چې هلته باید له 30,000 تر 15,000 پورې عسکر پاتې سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو خپلواک کمیشن وایي دوی د هغه 160 شکایتونو په څیړلو کار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو قسمی نتیجو په اړه ورته کاندیدانو یا امیدوارانو ورکړی دي. تیر هفته د لومړیو قسمی نتیجو تر مخه په اتو امیدوارانو کې عبدالله عبدالله لومړی او اشرف غنی احمدزی په دوهم نمبر دي. دواړو انتخاباتو کې له درغلیو شکایت کړی و. خان محمد سیند پی رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ورسپارل شوي شکایتونه به په 24 ساعتونو کې وسیړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسینی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی ته تر ټاکلې نیټې پورې ټول 121 شکایتونه رسیدلي دي. ښاغلي محسینی وویل دا هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 8 مواردو کې په ګوته کړي دي. موسینی وویل د دې شکایتونو سیړل به د 4 شنبې په ورځ د کاندیدانو د استازیو کورنیو او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې په علني غونډو کې پیل شي.
در رابطه با ازی شکایات اینا کاتگوری بندی شد.
دوبویل د دې شکایتونو په اړه باید وویل شي چې دا شکایتونه کاتګوري شوی او هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو په قسمی نتایجو کې نه دي شامل کړي. دا په اتو مواردو کې دي. دا شکایتونه باید په سلور ویشتو ساعتونو کې بررسی شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند وویل په دې شکایتونو کې سلور د ډاکټر اشرف غنی، یو د داوود سلطانزوی، یو د ګل آغا شیرزی او یو سلولس د ډاکټر عبدالله لخوا کمیسیون ته سپارل شوی او درج شوی دی. دو د دې شکایتونو د سرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو وویل چې د رایو او د رای ورکولو د محلونو په اړه دي. د شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړیو نتایجو اعلان وروسته کاندیدانو ته دوه ورځې وخت ورکړل شو چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه درج کړي. د دې نتایجو اعلان مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي دي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې شکایتونو کې هم 800 داسې دي چې څېړنه یې ښایي د انتخاباتو پر نتایجو تاثیر ولري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوو مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون غږ کړی چې شکایتونه دې په شفاف ډول وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس د دې ټولو شکایتونو څېړلو ته یوازې شاوخوا 2 اونۍ وخت لري.
پورتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په 2013 کال کې پاکستان کې شپږ 50 میرمنې د لونو د زوکړې یا پیدایش لامل وجه شوې دي، سره له دې چې د لور یا زوی په زیږولو کې مور هیڅ رول نه لري. خو په پاکستان او افغانستان کې اوس هم ډیر خلک د لور په زیږیدو خفوي. له کوټې په بارکوال میخیل رپورټ لري.
د پښتنو په شمول په ځینو نورو قومونو کې هم دا دود لا تر اوسه ژوندی دی چې د زوی پر زیږیدو هوایي ډزې کوي، شیرینی ویشي او خلک یې مبارکۍ ته ورځي. خو د لور پر زوکړه که څه هم ځینې خلک به شیرینی ویشي خو نه هوایي ډزې کوي او نه یې څوک مبارکۍ ته ورځي، او ډیر خلک اوس هم لا د لور زوکړه د خپل کاله لپاره بدمرغي بولي. خو د کوټې اوسېدونکي عکاس ژورنالیست جمال ترکی تیر کال د خپلې لور پر زوکړه هوایي ډزې وکړې او د لور زوی د توپیر دود یې په اوبو لاهو کړ.
خوشحالی وکړو ولی لورانې او حسین زموږ په معاشره کې ښځې چې دي هغه مظلومې دي. چې ما ټکان وکړه خلک بالکل په دې هیله را روان وو چې کېدای شي د زوی پیدا شوي، لیکن بعد کې چې خبر شو بیا خندل چې جمال لیونی شوی دي او په لور باندې ټکان کړی دی. دغه دود چې دی چې په لور باندې دی غم کوي خوشحالی نه کوي، ما دغه دود مات کړي.
د کوټې په دولتي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره روبینا شاه وایي له خپلې تجربې ورته څرګنده شوې چې عموماً 80% یا 90% هلکان پیدا کېږي. خو بیا هم ډیر خلک چې په هغوی کې باسواده او ځینې شتمن خلک هم شامل دي د منفي سیالیو او میراث پاتې کېدو لپاره تر لور د زوی پر زوکړه ډیر خوشاله وي. اوس هم داسې خلک ډیر شته، حتی ډیر لوستي خلک چې د لور پر زوکړه خوشحالي خو څه چې خفه وي او هڅه کوي چې زوکړې لور وغورځوي او وایي چې موږ یې نه غواړو. دا سپیره او کرغړنه ده. په ځینو قبیلو کې دا ډول کژنې شته او ځینې عام خلک هم چې مخکې دوې درې لوڼې وي له خپلې ښځې ډېره کرکه کوي. زما په یاد دی یو سړی و، یولس لوڼې وې، پر یولسم لور خو دې ته تیار و چې په روغتون کې وغورځوي. د کوټې په دولتي روغتون کې زیږنتون ته ورغلم او هلته مې له ډېرو خلکو سره چې نوي اولادونه یې پیدا شوي وو خبرې وکړې. دوی اکثره وویل چې د زوی او لور فرق ورباندې نشته، خو د ځینو د اولادونو شمېر ته په کتو سره معلومېدله چې تر لور د زوی پر زوکړه خوشحاله دي. یو تن چې لور یې پیدا شوی وایي:
زما نوم تیر محمد دی، ما خپل بچیان اوسل دي، د لوی اپرېشن وروکې لور مې پیدا شوله، مخکې مې زوی هغه وفات شولو چې لور مې پیدا شوله، ډېر ښه خوشحاله په موږ د فرق نشته، موږ وایي که لور که زوی بس چې ما ژوندی خوشحاله باندې.
یو بل تن یار محمد دا مني چې په زوکړه کې د جنس ټاکل د مور او پلار کار نه دی او وایي لور او زوی ورته فرق نه لري. خو د لوڼو له ډېرښت ته یې معلومېږي چې د زوی د پیدا کېدو په هیله هیله یې اولادونه یولسو ته رسېدلي دي.
زما خپل یولس اولاده دي، نه لوڼې دي، دوه زامن دي. لوڼې پل پسې پیدا شوي دي، څلور لوڼې مې ور پیدا شوي دي، بیا زوی شوی دی، بیا دوې لوڼې پیدا شوي دي، بیا زوی شوی دی. دا
دغه انسان د وس کار نه دی.
د شذنه ناروغي متخصص ډاکټر روبینا شاوایی په خوا خو به خلک نه پوهېدل چې زوی پیدا کیږي کلور خو نن سبا چې د جنس د معلومولو طبي آلات ایجاد شوي ډیر خلک ورځي او کومیندوار شذ د لور مور کیږي نو تر زوکړې مخکې لمن زوړي خوایي د همدې تیار ذهنیت لامل دوی عموماً چاته د زیږیدونکو ماشوم د جنس په اړه معلومات نه ورکوي.
هم لوګ کوشش کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی لیکن
موږ هڅه کوو چې ډاډ ورکړو. خدا سي ډېر ډاکټر استه چې په شخصي روغتونونو کې په ډېر څلويشت یا پنځوس زره روپۍ د ښځو د عمل غورځولو کار کوي. مخکې خو د امیندوارۍ په لومړیو کې دا کار ګران و، اوس خو د لاسي واکیوم اسپایریټر په وسیله په پنځو دقیقو کې حمل وغورځوي او د ګولیو په وسیله د عمل غورځول خو اوس عادي خبره ده. ډاکټر روبینا شاوایی لومړی خو د هلک او نجلۍ ترمنځ هېڅ توپیر نشته، خو که څوک یې عیب بولي نو په دې کې هم باید د ښځې پر ځای نارینه خپل ځان ملامت وبولي، ځکه چې وایي ښځه په ارثي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي لور پیدا کیږي او که وای کروموزوم ورسره یو ځای سي ایکس وای کروموزوم جوړوي او هلک پیدا کیږي. د یادونې وړ ده چې ډېر خلک لا تر اوسه پورې تر لوڼو د زامنو په ډېرښت خوشحاله دي او هغه خلک چې لوڼې لري او زوی نه لري دویم او کله دریم واده هم کوي او چې پرله پسې لوڼې پیدا کیږي نو تر درې څلورو لوڼو وروسته پر لوڼو بله نسته تمامه خاتمه نومونه ږدي او داسې انګیري چې بله لور یې ونهسي. خو دا خبره چې له اسلامي او بشري پلوه له لور سره ظلم دی له طبي پلوه هم ناقصه بلل کیږي چې پر لور د داسې نومونو په ښولو سره دې بله لور ونهسي.
اوریدونکو تاسې د بارکوال میخیل رپورټ اورېده د جینکو د پیدایش په اړه. د ښځو په اړه تاندې هیلې پروګرام درته تیار لرو. ډاکټر مهرتاج روغنی چې د خیبر پښتونخوا د ښځو د پرمختګ د چارو سلاکار ده، د هغې سره دا پروګرام شوی دی. فرخندا اسد درته جوړ کړی.
د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خیر ښېګڼې او د ښځو د پرمختګ د چارو سلاکار ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو.
ټولو نه زیاته ښځو کې غریبي ده. دې غریبانو سبق نه دی ویلي دی چې کوندې شي او چې بیا بوډاګان چې مال خو ساره راځي هغه دونه رالی.
ډاکټر مهرتاج روغانی د مردان د ساولډیر سیمې سره تعلق لري. هغه د خیبر پښتونخوا لومړی د ماشومان او ښځه ډاکټر ده او اوس د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د وزیر اعلی پرویز خټک د خیر ښېګڼې او د ښځو د پرمختګ د ادارې مشاوره هم ده. ډاکټر مهرتاج د خپل کار په اړه وایي.
مخکنه خزه ایله کسلو کې نه خزه کې مخکنه تما شما سپیشلیست ما دیرش کال پورې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ټیچینګ کو په خیبر شیرپور هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن ما او میډیکل سټوډنټس باندې ټیچینګ کو انډر ګریجویټس اند پوسټ ګریجویټس دا چې ریټایر شوم رحمان میډیکل جو پرایویټ اداره دا هغه کې مې هدف د پیډیاټریک ډیپارټمنټ ما او الټرنی انډر ګریجویټ پوسټ ګریجویټ په سبا کوم خو او ماشومان باندې هم کتل او سونه کله چې زه د ام پی ای شوم نو او منیسټرش اډوایزر ټو سی ام شوم نو ما هغه کار پریښود ځکه چې دواړه په یو ځای مانا نه کېدل. بیا
مهرتاج روغانی د تیر دیر شو کال راهیسی د صحت په محکمه کې کار کوي. دا چې سیاست ته سنگ او ولی راغله په جواب کې دا وایي.
او دا تاسو بالکل ډیر خبره ولله دا بالکل یو ترن د لایف کې هغه یو ترن غونراره چې دا ډاکټر خلکو خدمت ته خو پدې کې دا خدمت هغه دغه وسی شو خو الله دې همت راکړي ځکه چې مخکې خو ځکه چې لرانه مال په صرف مریضان راته لبه نه کتل اوس دې زه یو بلیو ته نه په نه راځه غلې ما دا نه کونډه کونډه ځوانانه کونډه بودګانه کونډه دا وی یتیمانان یو دا ډیسیبل بیکاز دا ټولې محکمې ما سری دي ډیسیبل دي او زیات تر مال خزه راځي او خزه ډیر په بد حال کې راځي او چې دا چا خاوندان مړي دی خو لا خو په خراب حال کې راځي نو دا لکه ډیر ګران غولې ماته یو محکمه په دې ښکاری چې مخکې ما وویل هغه به راغی مریض و ما به علاج ولیکو چې چا به پیسې نه شو لیکې ډېرې پیسې به مې ورکړې نسخه به مې ورکړه خو دا اوس خو چې دی نو دا اوس خو ډېر یا ته ګمبیر مسله ده نو ما څه وکړو چې دلته کې مو بیل بیل دغه جوړ کړو د کونډو لیست مو بیل کړو آئی کې د بوډاګانو کونډ بیل د ځوانانو کونډ بیل ځکه چې ځوانانو له خو بشکل مل خی بیا موږ اوس د ډیسیبل لیست جوړو هغه ډیسیبل چې کوم بالکل کار نشي کولی هغه ډیسیبل چې ډېر ډېر کار کولی شي نو دا موږ لګیا یو او بیا ځکه دا چې د زکات مسته کې ډېر پکې راشي د لور نه واده دی اوس توبه خدای توبه ډېر سار څنګه شو نه خزر علي په جلا شو دا سوال کول خو ډېر ګران وي خدای دې ما او دا خدای چې خدای دې د چا الله سیاته نه محتاج دی خو یو خو ما چې د درې سوه خزي ما ډېر کړو نو اخر انسان یې منو لکه ستاسو خبرې ته راځم چې ډېر زیاته ګرانه ده بیکاز دونه پیسې مې محکمې سره شته دي نه دا یو غریبه محکمه ده او بوج ډېر زیات دی په ما باندې.
ډاکټر مهرتاج روغانی وایي په تیرو نږدو سو کلونو کې د خرابې امنیتي وضع له امله په خیبر پښتونخوا او داشان فاټا کې ګڼ شمېر ښځې کونډې شوې. زیاتره اوس په کار کولو مجبوره شوې دي او د دوی حکومت کوشش کوي د داسې ښځو د روزګار لپاره کار وکړي.
اغه یو خو هغه دي چې د دغه حادثاتو په وجه کونډې بل چې قدرتي کونډې دي ما سټټیسټکس کوم چې ما نه کوم خو ما وکړل چې دا سړی د خوځو له مخ کې مري او سای دو نو ریلی د کلی له ګورم کنه په کلی پساتا سړی سرچ مې په نه دی کړ خو خیال مې دی چې ریسرچ کوم چې ما دې کلی کې لکه کون د خوځو سره دی او کون سړی سره دی لکه سره ما ته دا څه ښکاري چې دا سړی د خوځو له مخ کې مري چې ولې مخ کې مري آی ډون نو یو خو دا ډیر زیات بوج پاتې شي چې خاوند مړ شي خو مونږ څه کړی دی لمنګه خان صاحب هغه په مخ کې ځل چرارې هغه چې ټول نو صبح سره د کون دي سونه دي مونږ سره تعداد نو هغه چې ډیسیبل خلک سونه دي سره تعداد نو هغه ډیر مونږ نه خفه شو چې لاول خو تاسو له ټول کې په تعداد وګوره بیا له ټول کې په دغه ډیسیبل سونه دي نو هغه یو فند دغه 50 کروڑ والا انډومنت فند دی ته وای دا د کون دو لپاره دی صرف او د ډیسیبل لپاره اوس مونږ هغه کې یو بورډ اف گورنر جوړ شو او هغه بورډ اف گورنر کې مونږ پیزه د اسکاسانی نه کې مونږ میټینګونه شروع کړو هغه کې مونږ راایمل څه کوي کنه چې دا جو سکور خو ډیرم به خلک هم چې مونږ خلکو ته والو دا خو مونږ ډیر غیر خلاص شي نو آیا مونږ سوقو چې نو زمونږ د درې میټینګونو کوم دا وکړه چې کنه ډیر بډای ځان کوم دې ته ځان نه شي ګټلې هغه د خو مونږ خیر دې نقد ورکو خو چې رانه ته ولې ځان کوم دې نو مونږ په خیر نه عادت کوو به نظر ډیر زیات خپل پروګرام خو به نظر پروګرام بس قسمت نه مس یوز شو او خلک بګر شو نو مونږ وایي چې بګر جوړ نشي چې ځان کوم دې ځوانانه کوم دې چې اخیرا مونږ سکل خو کم سکل کې چې هغه شوکین دی لکه شو په وای چې مونږ ځانې ګو شو په یو ګورې لا کوم شو په وای مونږ دا کو نو اني وی هغه مونږ هغه سکل مو ته خو او بودګانو له مونږ چې ډېر بودګان دي چې د روزګار نه یې له مونږ پیسې ورکو دا خو مونږ د انډومنت فند دی مونږ پکې درام سوچ کوو خبرې بته خلکو سره دی خو سره کې آیا مونږ دې له څه وړو کې کلی کې کور کې په دکان ټایپ سیس ورک چاله مو کپڑے واغستې چاله مو بل څه واغستې ماشين واغستې جامې جوړې خو ما دلته خلکو د آی کیو کتنو د دې غریبانو د چې لاله شم د مال کلی راکړو بل وجه دام وا چې زما غو میټینګ کې نه چې به تل کې خو مونږ خلکو له لاس کپڑے یا څه خرصول لمارسې دې خو حساب کتاب بوم نشي کول نو دا خو آی ریلی ډونټ نو because they are not educated no da badi sanga hisab kitab sati kara for example mung patano lo kapre wal ke chukur ke khar sawa khuda hisab bam le shikole no de da para ra amal mung we have to do few meetings cha brainstorming ba ko ke mung la patau lagi che da paise mung tik ja ke war ko che galat ja ke la de shi
دا چې د خیبر پښتونخوا موجوده واکمن ګوند تحریک انصاف د خوځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره سه قانون سازي کوي په جواب کې ډاکټر مهرتاج وایي دوی په کورونو کې پر خوځو د تشدد د مخنیوي په اړه په یو قانون او یو شمېر نورو منصوبو کار کوي
او مونږ د لیلو باندې کار کوو ډومېسټک وایلنس او ما چې څو نو کته ټیک دا نه چې لږ به خو اج سومنه د خلکو خیال د هغه عمر عمر دی د ما دا کلی د 25000 کله دی او زه پکې ګورم نو هارلی ما تختاره شي د دې کلور د شبکهات په دغه چې وګورم او موږ سره چې کوم دارالامان کې خلک دي هغه اکثر وای چې جیداد باندې موږ ورو سره جګړه شو نو په دې موږ لاره راغی د خلک خاون ما چې آتش وای دا شو د پښتو شته دارالامان موږ ډومېسټیک وایلنس بل جوړو کو منګه دا ډومېسټیک وایلنس لګ ایکسپاند کو نوم و نوم بدلو منګه چې فیملی ټایپ نوم ورکو ا فیملی کانفلیکټ یا سو دې کې موږ وایو په خاريو کې کله کله خاريو کې چې دا کله خلک یا نوکران خلکو سره کار نه کوي چې نه کوي باندې ډیر تشددي شکر دې هغه پکې پی کې د نورو شوبونه کم دې ما وکړه خو بیا موږ وایو چې موږ فیملی را یو ځای کو هغه کې موږ ټول ممبران راولو چې صرف هغه یو سیستم دې نه کو نو هغه بل زمونږ تقریبا کمپلیټ ان شاء الله لا ته لګو چې لا ویټینګ کې سملا ته راځي بل اسر ثروینګ ډیر په ما پرېشر خو شي ما وکړو نو اسر ثروینګ هم زمونږ صبح سات کې شکر الحمدلله اس کمپیر ټو ادر دغه کم دې نو خو خیر اني په پایپ لاین کې هغه زمونږ له دې چې هغه هم جوړو او بل د دې نه علاوه یو انټرنل ټرافیکینګ ما په دغه راغه خلکو راته وي چې رشتري خو په هغه منګلا کار په دې نه دي یعنی زمونږ دماغ کې چې دغه باندې ما انټرنل ټرافیکینګ باندې به مونږ بل پاس کوو خو هغه لا مونږ ته کار نه شروع کړی زمونږ کار په دغه دوه شروع دي په دغه یو کمپلیټ دی او په دې باندې روان دي او په دې از ګورم د انټرنل ټرافیکینګ سو د هوم ډپارټمنټ نمبر سو فیګر زلالم ک رښتیا ډیره شي بل پاس کې دوه ضرورت ته خو بیا مو وکړو کنه د بل پاس کې دوه ضرورت دی نو بیا دې پریک دی
د ډاکټر مهرتاج نامو چې کله دا و پختل سنگ سیاست او ډاکټری کوي او خپل کور او کار کې سنگ توازن ساتي په جواب کې دوايي
نو د بد قسمته را ډاکټر خو مانه پاتې شو کنه بیکاز دا خپل فل ټایم جاب دی صرف ایم پی اے هغه سره کوم ټایم نه ځکه دې سند کې ایم پی اے دا نامه ته وایي زه خو خپل ټریننګ جاری ساتم خو ما بیکاز ایم ایڈوایزر نو زه خپل دفتر هم ساتم کنه لکه دفتر کاری سمریز وی دفتر دې پالیسیانه بجولو ما لیجیسلیشن با کوم دا کابینټ میټینګ اٹینډ کوم نو ایم پی اے خو صرف بس اسمبلی ته راځي نو دونه هلکې ته بزیغه کارونه به کوي خو ایز ایڈوایزر از جسټ لایک ا منسٹر کنه خو ایټین امینډمنټ نه پس موږ ته منسٹران نوم نشي اخیستی بیکاز هغه امینډمنټ دی چې دونه منسٹران کړي زما یو کار د پوره وزیر دی نو هغه سره زه خپل جاب نشم کولی حالانکه ما ته فاینانشیل لوی لاس دی ما په خپل دغه کې په پریکټس کې انجوائے کولم ځکه زما ټیچنګ ډیر خوښ دی میډیکل فیلډ کې ټیچنګ مې کوم او خدای شتا ډیر انکم د غم دی په حلال هم چې ګټي نو ډیره زیاته پیسې ده نو ما نه خو هر څه پاتې شي ایو لاست ایوریثینګ نو خدای دې دې کې مترا کې تا به یقین نه کیږي مونږ اوس هم کور کې ختم وکړو چې خدای دې مترا کې دا خو ما نه ډیر زیات ګران کار ښکاری
د ډاکټر مهرتاج نمو و پختل کله چې دا د خوځو سره ملاویږي او د هغوی مسلې اوري نو د دې په فکر دا وخت زیاتره خوځو سره مشکلات دي
خوځو کې ډیر دا دغه نور سيزونه کم دي د ټولو نه زیاته خوځو کې غریبي ده دې غریبانانو سبق نه دی ویلي دې چې کون دي شي او چې بیا بډایګان شي مال خو ساره راځي هغه دونه رالي چې دا خلک په ډومېسټیک وایلنس په دې ځای چې خدای زو دې سره دا څه زکات او دغه دا کارو کوم چې او د دې اپلیفټ شو رلته او چې دې څه سکلو خیمه ځانې ګندل چې دغه شمال ټولو نه زیات یا خو زه خزه م په دې خزه ډېر راضي مې دې سړي کم راضي نو ډېر څه تا نشم ویلي چې زما دې کلی کې د دې خوځو غریبانو څونه بد حال دي یو سره له هغه تقریبا چې دینو وی اوګه ما روټه ما اوخرا یعنی ډېر بد زه د پیدا د بار دی نو دغه چې جون عمر دی خو دغه نه مخکي د دې چې دینو سو فاینانشل اسیسټنس پکار دی دغه یو د کار روزګار هم لدی اوس 70 پلس کې خزه شي کونډه شي دا مون ازامل ودونه خو لري شي راخه بس کوي ډیر ما له خو دې ډپارټمنټ کې د ټول نه لوي او دا مال ډیسیبل ډیسیبل کا هغه فزیکلی ډیسیبل دی کا منټلی ډیسیبل دی کا هغه یعنی بلایند دی کا هغه ډیف دی ډیر ویډ هغه بولې په ما باندې دا دغه ما ډیر غټ بوجو نه دی په دماغ باندې
دا و دې اونې تاندې اهل خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازت غواړم ته خدای پامان.
مشال ریڈیو دا